په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو دن کو د مشال رادیو او بخې 15 بجې شو مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورځپاڼو او مجلو لیکنې خبرونه خبرونه د بشیر ګواښنه. نمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ وای دی به د وزیر اعظم انور شریف د کورنې پاړه په خلاف راپورته شوی تورونه په سپریم کورټ کې چیلنجي. د خبر پښتونخوا حکومت وای د هغو سرکاري سکولونو خلاف به قانوني کاروایی کوي چې په امتحانونو کې خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. او د داعش و سوال ډلې په وړاندې د امریکا په بشري اتحادي ځواکونو مشر ویلي دي چې د مسل ښار نیول په دې معنی نه دي چې هلته جګړه ختمه شوه. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون وای دوی به د وزیر اعظم نور شریف کورنۍ په اړه د تحقیقاتو ګډې ډلې لخوا وړاندې شوی رپورټ په سپریم کورټ کې چیلنجي. پرون د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د څو نورو وزیرانو سره یو ځای اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته ویل چې وزیر اعظم نور شریف به استعفا ورنه کړي. د وزیر اعظم د کورنۍ پر غړو تور دی چې له ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره یې پیسې په بهر کې ایښې وي. هغوی اداره دی خو ځینې اپوزیشن ډلو غوښتنه کړې چې وزیر اعظم باید اوس استعفا ورکړي. د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار ویلی چې که انصاف ورته ونه رسي نو ملګرو ملتونو ته به شکایت وکړي. د دې کورنۍ وکیل سلیم خان نن مشال ریډیو ته ویل تمه ده چې د مشال خان وژنې مقدمې په هریپور جیل کې واورېدل شي. هغه د مشال خان پلار اقبال شاعر په اړه ویل
خبرې پابندی دا ادارې کاغذ لیه ده او کاغذ انتظامیه ده چې ماته انصاف راکړي او که نه راکړي نو زما دپاره بیا بله لار نشته. زه به بیا سره د خپلو بچو دم او د اسلام آباد کې چې د اقوام متحده کوم لوی دفتر دی د هغې مخې ته به زه کینم او زه به بیا ټولې دنیا ته او د پاکستان ټولو انسان دوسته ولس ته به زه اپیل کوم چې زما دپاره انصاف وغواړي.
مشال خان خپل په هندونوالو مذهب ته د سپکاوي په تور د 13 اپریل په 13 تاریخ وجلې او خو پولیس وای د الزامونه به زیات دی او تر 500 ډیر تورن کسان یې نیولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت وای د سرکاري سکولونو یا خونځي او امتحانونو کې زیاتو زده کوونکو د ناکامۍ وروسته د تعلیمي معیار ښه کول لپاره پر یو نوي سیستم کار کوي. د خبر پښتونخوا د تعلیم او معلوماتي ټکنالوژي وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته ویل له درې ضرورو څخه د یو سل دراویا هغو سکولونو پر ضد قانوني کاروایی کیږي چې نتیجه یې خرابې دي.
چې کوم سکولونو ریزلټ ټیک نه نو اغي تم نوټیسز شو کړل اغي خپل ریزن خی چې آیا د ټیچر کمې او سبل سم مسله وا نو که سوالډ ریزن نه او صرف د ټیچرانو د طریقې ټیک نه د اغي خلاف به قانوني کاروایی کیږي. او بل دوی خبره چې کوم ټول سیستم دغه چینج کوو د امتحانونو کومه دا غواړو چې صرف ریزلټ د خشي او ماشومان د سیس د کینا مونږ به زیات تور کوچ بس ټیک د هال لینینټ کې بس پاګه کې نقل خلق کوي نو بس ریزلټ ډیر خشي.
په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت تر هغه وروسته تر نیوکو لاندې راغی چې د نهم او لسم په امتحانونو کې ځینو سکولونو کې یوازې یو یا دوه زده کوونکي کامیاب شول. د افغانستان مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د 4.3 میلیون ډالر په ارزښت د نوو وړیا مرستو تړون کړی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه پیسې به د غریبۍ په کمولو روزګار زیاتولو او حکومتولۍ چارو ښه کولو لپاره کاریږي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کیسی عدالت ته لیږلی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن مشال ریډیو ته وویل غواړي په دې کیس کې پر انصاف ولاړه فیصله وشي. لوی څارنوالي له تیرو څو میاشتو راهیسې د جوزجان د پخواني والي احمد اسچی د هغوی دعا او په اړه څېړنې کوي چې وایي دوستم او ساتونکو یې شکنجه کړی وو او په جنسي توګه یې ځورولی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د داعش وسوالې ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو مشر ویلي چې د مسل ښار نیول په دې معنی نه دي چې د یاد ډلې خلاف په عراق کې جګړه ختمه شوه. لیفټننټ جنرال سټیفن ټاونسند د جولای په 11 تاریخ په یوه خبري غونډه کې ویل چې جګړه تر ختمېدو ډېره لرې ده نو ځکه د امریکایي ځواکونو د کمول لپاره کومه وجه نه ویني. د هغه په نه تر هغې به په عراق کې د اتحادي ځواکونو جګړه روانه پاتې شي تر څو چې داعش په پوره توګه مات شوی نه وي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د جولای په 10 تاریخ له داعش وسلواله ډلې څخه د موصل ښار تر نیولو وروسته بری لمانځلی و. نن د اوکراین یو عدالت د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په غیاب کې د هغه مقدمه تر 3 اګست پورې ځنډولې ده. نوموړي نوي وکیل د تیاری لپاره نور وخت غوښته و. یانوکوویچ د جولای په 6 تاریخ ویل چې د سیاسي هدفونو ترلاسه کونې لپاره جوړ شوې د مقدمې ته به حاضر نشي. نوموړي په 2014 کال کې هغه مهال خپل دفتر پرېښود او وروسته لاړ چې خلکو له دې کبله مظاهرې کولې چې یانوکوویچ د یورپي یونین سره یو مهم تړون مات او په ځای یې روس سره تجارتي تړون وکړ. د مظاهرینو د غلي کولو لپاره د حکومت په هلو ځلو کې ګڼ خلک ووژل شول. د استغاثي وکیلان د هغه لپاره ټول عمر قید سزا غواړي. روس وایي یو پوځي سلاحکار په شام کې وژل شوی دی. د روس دفاع وزارت پرون د جولای په 12 تاریخ یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دغه کس د وژل کېدو سره په شام کې د وژل شوو روسي پوځیانو شمېر 2 ته ورسېد. او د اوکراین چارواکي وایي دوه هغه روسي سرحدي ساتونکي له مقدمې مخکې پښتون لپاره زندان ته لیږلي چې د جون په 10 تاریخ خیرسن سیمه کې نیول شوي وو. دا سیمه د روس تر کنټرول لاندې کرایمیا سره نږدې ده. د اوکراین امنیتي چارواکو د جولای په 12 تاریخ خبر پاڼه کې ویل چې د روسانو د اوکراین له خود مختاری سرغړونه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د موسم حال او پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.9 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپیه او په 1.6 روپیه. یو یورو په 1.8 روپیه او په 1.21 روپیه. یو درهم په 28.09 روپیه اخیستل کیږي او په 28.95 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 28.22 روپیه او په 28.19 روپیه. یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 26، بنو کې 1 او 2 او په کوټه کې 24 او 3 وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن د پاناما اسنادو قضیې په اړه د ګډې پلټنیزې کمیټې رپورټ رد کړی دی. د قانوني چارو یو پوه وایي سیاسي ګوندونه او هم د پاکستان ولس باید پر دغه معاملې د سپریم کورټ حتمی پریکړې ته انتظار وکړي.
دا د خلکو په خواهشاتو خونه کیږي. هر څه هم د ملک استحکام نیسته یا نور مستحکم بشي.
د شمالي وزیرستان اوتمانځای وزیر د جرګې په ترڅ کې حکومت غوښتي چې د دوی لپاره د صنعتي زون پر منظور کړل شوې پروژې ژر تر ژره کار پیل کړي.
لینڈ ریٹ کوم ته ملاو شوای دی او فیزیبل سایټ ته اخیری فیصله په دغه کړي د پداسه هیڅ ایشو نشتا.
د مردان عبدالل خان پونتون د وجل شویز د کوم کی مشال خان د کیس اوریدنه پرون په پیښور های کورټ کې وشوه. د مشال خان د پلار اقبال لالا وکیل وای نوموړي په تللی چې د پاکستان ادارو د انصاف ورنکړ نو د فریاد بل غږ نړیوالو ادارو ته ورسوي.
دا چې کیږي نو یو غریب سړی هم زما لپاره بل لار نشته. زه به بیا ټولې دنیا ته او انسان دوست ولس ته به زه اپیل کوم چې زما لپاره انصاف وغواړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشرانو ویلي د پاناما کیس څېړلو لپاره د ګډې پلټنیزې ډلې په رپورټ کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې د رپورټ پر ضد به په سپریم کورټ کې اعتراض لیک چمکوي. دا اعلان د ګوند مشرانو تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پر کورنۍ د درغلۍ او د تورونو په اړه د پاناما لیکس په کیس کې د پلټنو لپاره جوړې شوې ګډې پلټنیزې کمیټې جی آی ټی د دوشنبه پر ورځ خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړل، چې لاغه وروسته اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. له اسلام آباد زموږ خبریاله رفت انجم رپورټ راکوي.
د نهې پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشاورتي غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون د خزانه وزیر اسحاق ډار د ریلوې وزیر خواجه صادق رفیق او د وزیر اعظم د انصاف او قانون مرستیال بیرسټر ظفر الله خبرې غونډې ته وویل چې د دلایلو او ثبوتونو سره به سپریم کورټ ته ځي. خبرې غونډې ته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل چې د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلیټنې ډلې یا جی آی ټی رپورټ حتمي نه دی، بلکې فیصله راتلل لا پاتې دي. د په وینا چې د جی آی ټی رپورټ نیمګړی دی او ډېری خامې لري، په ډېرو اسنادو لاسلیکونه هم نشته، کوم چې دوی په سپریم کورټ کې په نښه کوي.
د رپورټ راتللو پس د وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنې شروع شوې دي. تر کومې چې موږ رپورټ کتلې په هغه کې ډېرې خامیانې دي، نو زما په خیال ټولو ته صبر کول پکار دي، ځکه چې د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ څه حتمي رپورټ نه دی. د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ لخوا قانوني کارپوهان دا رپورټ لولي او چرته هم د ملک نه بهر کمپنی د وزیر اعظم په نوم نشته.
په پاناما اسنادو کې په خپل اړه لګول شوي تورونو په جواب کې اسحاق ډار وویل چې هغه د خپلو ټولو مالي معاملاتو ریکارډ لري او د ثبوت په توګه هر څه یې وړاندې کړي دي او بیا به هم وړاندې کوي. د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق په خبري غونډه کې وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په نوم هیڅ یو آف شور کمپنی نشته. جی آی ټی چې کوم رپورټ جوړ کړی دی هغه د کیسو نه بغیر هیڅ نه دي. د ده په وینا چې ګډې پلیټنیزې ډلې د یو اړخ طرفداري کړې ده چې کوم د دوی کار نه دی. موږ به د جی آی ټی رپورٹ چیلنج کوو او سره د دلائلو به سپریم کورٹ ته ځو.
زمنګ
قانونی مشیران دا ګڼي چې جی آی ټی چې کوم رپورٹ جوړ کړي او سپریم کورٹ ته وړاندې کړي دی په هغه کې ځنې خو قصې دي او ځنې ځایونو کې ابس خبره لویا کړي ده. زمنګ ګوند به په سپریم کورٹ کې خپل قانوني دفاع کوي او چې دا کومې قصې وړاندې شوي دي د دې ثبوتونه به هم ورکو او دلایل هم، او ګوري به دا بیانیه به بدلیږي.
بل پلو د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی رپورټ راتلو پس د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو پر دې عمل د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وایي چې د رپورټ نه پس د حکومت اعتراض کول حق جوړیږي او د قانون تر لاندې د کیس چیلنج کولو هم حق لري. خو دواړو خوا ډلو له پکار ده چې د سپریم کورټ احترام وکړي او د اعلی عدالت د فیصلې انتظار وکړي، ځکه چې جی آی ټی یو رپورټ وړاندې کړی دی، فیصله یې نه ده کړې.
پاکستان آئین کے ٹور نظر اجازت اجازت پاکستان کی نسخہ پکا کر نو ندی سے بدامنی میں پیدا سی آج ہم دے مل کے استحکام نہیں غیر مستحکم بخشی.
د گل پورس د پاناما اسنادو په اړه ګډې پلیټنې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم د کورنۍ د ژوند او ذرایع آمدن کې ډېر فرق دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امین سرګون د خیبر پختونخوا مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاناما اسنادو قضیې څېړلو لپاره ګډې پلیټنې ډلې یوازې خپل سپارښتنې جمع کړي او حتمی پریکړه به سپریم کورټ کوي. د نوموړي په خبره د هیواد ټول سیاسي ګوندونه باید له وخته مخکې پریکړې ونه کړي او د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار وکړي. حیدر هوتی دا خبره تیر ورځ په پیښور کې لوي خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. زموږ خبریال خالد خان له نوموړي سره د مرکې په سر کې د وزیر اعظم نواز شریف د راتلونکي برخلیک په اړه پوښتنه ترې کړې.
د نورو پاټو موقف په دې حوالہ وقتاً فوقتاً بدل شوی دی. زمونږ د قیادت په وجه زمونږ موقف د روزي اول نه یو پاتې دی. او موقف زمونږ سره چې تحقیقات وشي، تحقیقات عدالت ته پیش شي، عدالت کومه فیصله وکړه پکار دی چې هغه فیصله ټولو ته قبول او منظور وي. که سپریم کورټ وزیر اعظم صاحب بے قصور غنی دا هغه په حق به فیصلو کی، که وزیر اعظم صاحب قصوروار غنی سپریم کورٹ داغه خلاف به فیصله وشي، کا حق کې رااله اوم او کا خلاف رااله اوم پټولو دا لازم ده چې فیصله تسلیم کی.
تاسو په خپل پریس کانفرنس کې خبرو کې پانا مالک یو واځي ایشو نه ده، نور ایشو زم دي د خیبر پښتونخوا د پاکستان
دا سه یو تاثر دی لکه چې زمونږ په ملک کې اولنې او اخیری نه و. واحد یو مسله چې کوم داغه پنامله زر پنامې د اهمیت نه انکاری نه، تحقیقات پکار دی، منطقی انجام ته رسول پکار دی، خود پنامی په آڑ کې د پنامی په وجه باندې نور اهم معاملات چکم دی، اغه ایرول اغه رستقول دا مناسب رویه نه را. خاص کر د قبایلی علاقو چکم د الحاق د ترکه د ودانې د مستقبل خبری دی، اغه د پنامه په وجه باندې بالکل حکمرانانو او سیاسی جماعتونو ای رکړي دا هغه قبایلی خلکو هغه مسله هغه مشکل نن د پاکستان سیاسي جماعتونو ایر ک نو زکه زمون غوښتنه دادا چې دا ایرول ندی پکار دا سرتر رسول پکار دی او این پی کم از کم این پی و کم از کم خپل حل زل جاری ساتي خپل کوششونه به جاری ساتي چې کم واده قبایلی لوس سره شویری چې هغه عملی شي او پاغي معنی عمل درآمد شي
تنظیمي امور حواله سره خبرو شو نو پراتون کې ټاکنو کې الیکشن کې واسطه سو پارٹی چا سره اتحاد کوي او ټیکټ بکل نو تاسو ورته
کم اگست نواله تر د دیرشم اگست پورې مونږه ټیکټونو د پاره درخواستونه وغوښتل او بیا به د اگست نه پس ته چې کوم دی نو مرحله وار مونږ د ټیکټونو په حواله مشاورت کوو خپل فیصله وکړو او ظاهره خبره چې دغه ټول عمل به مونږ نه کم از کم څلور پنځه میاشتې علي الکه انتخابات په خپل وخت کیږي انتخابی اتحاد په حواله باندې دې وخت پورې په پاټې کې هیڅ قسمه مشوره نه شوې حالات ته به ګورو وخت ته به ګورو سیاسي صورتحال ته به ګورو که ضرورت هم محسوس کو چې یو اتحاد پکار دی نو ضرور به پرې بیا بحث هم کوو غور به هم پرې کوو فیصله به هم کوو
د عوامي نسل ګوند د خیبر پختونخوا له مشر امیر حیدر خان هوتی سره مو د خالد خان مرکه اوریده
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیر ویل جرګې د پاکستان حکومت غوښتي چې په سیمه کې د پر منظور شوی صنعتي زون باندې زر تر زره کار پیل کړي او د سیمې د پرمختګ د منصوبې سر ته ورسوي. تیر ورځ په شوی جرګه کې ګډونوالو پر حکومت تور پورې کړ چې د منصوبې په عملي کېدو کې له ځنډ او کمزورۍ کار اخلي خو د دوی په وینا هیڅکله به دا پرمختیایي منصوبه ناکامۍ ته پرې نه ږدي. له سیمې د مشال رادیو خبریال مردراز وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی نورک کې تیر ورځ اوتمنځای وزیرو لویا جرګه را بللې وه چې پکې د وزیرو ټولو قبیلو مداخلو نه تر بکاخلو پورې سرکرده مشرانو ګډون درلود. جرګه کې مشرانو وویل چې انډستریال زون د مخصوصو خلکو یا قبیلو نه بلکې د ټول وزیرستان ترکی ده. د کابل خیل قبیله یو مشر ملک اسمت خان وزیر جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دولت د انډستریال زون جوړولو لپاره د خاورو تختنو ته قیمت یا پیسې ورکړې چې نن دغه د دولت منصوبه ده خو بیا د دې باوجود ولې خاموشه ده؟
افسوس د ګورنمنټ نه حق نن ته خاموش ته مشاوی نوستې تو 20 کروڑ پیمنٹ پہ سوا ده یا د 10 کروڑ پیمنٹ پہ سوا ده ته د خپل سرکار مزکه دوه نه سکړې آیا ته دمر کمزور شې؟
ملګل نعیم خان وای دوی د ترکیاتی کارونو حمایت کړي او وزیرستان لپاره امن ترقی او خوشحالی غواړي. دا سینا چې په هیلو بهانو دوی د ترقی نامه محروم کړي
کیم څه شي چې دی په ګراوند باندې د فیزیبیلیټی رپورت جوړ شوی دی بقاعده جرګې مرکه پیښې دی او لینډ ریټ کوم ته ملو شوی دی او فیزیبل سایټ ته دغه نه علاوه لا سایټینا نور په نارت وزیرستان شي کتلی دی ډیپارټمنټ اخیری فیصله په دغه کړي ته پدا شي څه ایشو نشتا او حکومت پولیټیکل ایجنټ او پاک آرمی ته میر خاص کی چې د څلور پنځه کسون چې د وزیرستان په امن شریکوټ پیدا کوي عادت هدایت وکستای یا سزا ورکستای.
د مداخلو ملک نیکمل خان او وزیر خیل قبیله مشر ملک رب نواز وزیر هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
د آی ډی پیز نه بعد بیا واپس رغلی خپل وطن ته ترکیاتیس کی مینا شری شول. نن په دا باندې چند خلک تی چې اغا د سټی آرډر مختلف حربې استعمالوي د شای د میژنه خروپوي تکلیف کوي. نن میژ دغه امید دی نه وای چې نن میژ په دغه پر خوري وکی په مطابق په وزیرستان کې کا دا وارد دی ک وزیر د چې میژ و دغه توجه ورکی د دغه جوړول کوشش وکی
دا د میژ وا ترقی منصوبه د شوی غدو دمزکه حکومت او خصي غدو د حکومت پر ادا په چار د زمیو نه ولا غوي په دغه زیبنه دغه کپنه د خپل جوړه غکو او میشته د ترقی غرو کو
پليټیکل انتظامی چارواکي وای چې دغه انډستریال زون لپاره د ټولو قبیلو په خوخه سروې شوی و او اخیرا نورکه د ټولو په خوخه د انډستری لپاره زمکه خوخه شو چې حکومت د خاورې تختنو ته پیسې هم ورکړي او فیصله نن فاټا سیکریټریټ ته لګل شوی. دا یادونه ده چې ضرب از عملیاتو وروسته د وزیرستان د بیا ودانۍ لپاره دولت لخوا انډستریال زون یو لویه منصوبه ده چې پکې د وزیرستان مختلفو مدنیاتو لپاره به کارخانه جوړیږي او زرګونه مقامی خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د سرکاري سکولونو د نهم او لسم ټولګیو د کرنیو امتحانونو خرابو نتیجو ته په کتو یې د صوبې د 103 یا سکولونو د مشرانو استادانو یا پرنسپلانو پر ضد د قانوني کاروایۍ پریکړه کړې ده. نوموړي دا خبره نن په پېښور کې د یو سرکاري سکول د بنیاد کې خودو په موقع مشال رادیو ته وکړه. زموږ خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم او انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د دوی حکومت او د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې د کومو سرکاري سکولونو د نهم او لسم نتیجې ډېر خراب راغلي دي نو د هغې د مشرانو په ضد به کاروایي کول شي او د هغوی نه په دې اړه جوابونه هم غوښتي دي.
173 سکولونه ټوټل چې د کم ریزلټ 33% نه کم دي نو هغې ته نوټیسز شو کړل. هغې به خپل ریزن ښایي چې آیا د ټیچر کمې وو سبل څه مسله وه. نو که ویلډ ریزن نه او صرف د ټیچرانو د نان کمپیټنسي یا اغه ټیچینګ پراپر نه طریقے ټیک نه د دې خلاف قانوني کاروایی کیږي.
په خبر کې د سرکاري هر سیکنډري سکول بیگم شابودین د ودانې د بنیاد اخودو په موقع دا خبره دی مشال لیډو سره وکړي. بلخو د 13 سالو رکالو راسي د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د حکومت راتلو سره دوی د صحت او تعلیم نظام د غوړه کولو لپاره په دوه محکمو کې بیړني حالات هم اعلان کړي دي. ولې بیا هم د سالو رکالو د اصلاحاتو باوجود نن هم اولسم بجومات په نتیجو کې یو هم سرکاري سکول ماشوم یا ماشومي پوزیشن نه ترلاسه کړي. نور تعلیم وزیر جاتوی
ګورج یو خو نمبر 1 ما چتا تسنګ وی درې زره سکولونو کې کفرس کا د 173 ریزلټ خنه دي او د باقی خښوې دي دا خو به ترې طرف ته روان دي. او بل دوی خبره چې کوم ټول سیستم دغه چینج کو د امتحانونو کیمرې ولګې دي یا چې کوم ایم سی کیو ستوي هر یو کوېشن پیپر د بل نه چې کوم لکان جنکه ناستی نږدې اغه یو ډیفرنٹ یغه یو بل تاغي چیټینګ نشي کولې نو دې سره ک نقل کمیږي نو کاغي سره لګونته پر ریزلټ کې فرق راځي. مې څه فرق نه پریوږي.
آیا دغه سکولونو د مشرانو په ضد کاروي سره به په راتلونکو کې د دغه او نورو سرکاري سکولونو کارکردګۍ باندې غور اثر وغورځيږي او کنه؟ نو د حیات آباد د جنکو د هر سیکنډري سکول یو مشر استاد مارخ دورانی وایي
بالکل برازي د سره به ځکه چې دوی څومره ټیچر سي دي هغه په دې سيریږي چې زمون ګورمنټ جاب دی او موږ سکوخ کې نشي دا غلطه ده. بالکل دا فرق راتلی شي کزه کمپیوټر ټیچر یم نو زه به چاله دا ذمہداري ورکوم چې زه د درې یو هفته د پاره زم نه زما په ځای به دا کلاسز سفر کیږي نه. خو ما وای کنه چې هغه څه زمون لیک ډیر کمیانی دی هغه یو دم ټکی دی نشي و دې سره به انشاءالله کافی بهتری راځي. خوده کې به لیک ټایم لګي.
د پامل دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا د اتو واړو د تعلیم بورډونو د نهم او د لسم جمعات نتیجو کې لومبي لسوړه پوزیشنه د شخصي یا پرایویټ سکولونو ماشومان اخست دي او یو پکې هم د سرکاري سکول هلک یا جنې نه دی اخستې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان پوز د کوزی کورمې په صدقې د آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان کړی دی. د سیمه اوسیدونکو پر دغه خبره خوښتي او هیله مند دي چې په اترس کې به په سیمه کې سخت دریځه سوچ او کړنو ته ماته ورکړل شي. طارق اورگزی رپورټ راکوي.
د کورمې د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال لډیو ته وویل دا سکول چې په ډېر کم وخت کې به تیاریږي مقصد یې هلته تعلیمي هلو ځلو ته وده او ترقی ورکول دي.
د پیر پورز د پوز یو مشر میجر جنرال حسن زرایات د سادې دوره کړې وه چېرته کې هغه لزایي مشرانو سره د یوې غونډې پر وخت د آرمی پبلک سکول د جوړولو اعلان کړی و. بلخوا ځایي مشر حاجي سلیم خان اورکزی وایي د پوز لخوا د تعلیم لپاره داسې هلې ځلې او مؤثر ګامونه پورته کول د ستاینې وړ دي. خو دغه شان سکولونه د جوړولو په هغه ځایونو کې ډېر ضرورت دی کمې چې ترهګرۍ ځپلې دي او پکې د معیاري تعلیم هیڅ سهولت نشته.
چونکہ دا علاقہ دے دہشت گردی والی علاقہ دے اور دیکھیے تعلیم بالکل نشت ہوگی وہ آگے کی پکار دے پتی چلو قومنو کے پا ہر قوم کے یا تو دو قومنو جو پارا چاغا سر اخبل منچ کے رگی سرحدات لگی دلی ہوئی
د دې ترڅنګ د سیمې د زده کوونکو اتحادیې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وایي که حکومت غواړي چې هلته خلک په صحیح مانو کې ترقی وکړي او تر هغه لري ختم شي نو تعلیم به ورته نور هم ام کول پکار وي.
موته بیل د سکول ضرورت نه دی، موته د هایر ایجوکیشن د فیسیلیټی ول ایجوکیشن هم ضرورت دی. چونکه هغه اعلان کړو کمانډنټ صاحب جمو بل ډیر زر تر زر د کیڈیٹ کالج افتتاح کو پکوار میں کی خواہ هغه باندې اوسه پورې داسې عملي کار ونه شوه. مدا غوښتنه ده چې زر تر زره دې باندې عملي کار وکړای شي او په داسې ځای کې د جوړ کړای شي چې په هغه ځای کې ټول کورمې عوام هغه ځای ته تلای شي او فایده ونه اوچاته کړي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزه او منځني کورمه کې د سرکاري سکولونو شمېره تر 2500 ده چې په کې تر سلو پورې سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت زیانمن شوي دي. په دغه سیمو کې 2008 کال تر 2009 پورې فرقه ایزه نښتې د کېدونه علاوه وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور های کورټ کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې اوردنې پر مهال چیف جسټس یحیی اپریدی د مردان ضلع د جج نه غوښتي چې د جولای تر 16 نیټې پورې دوی ته ووایي چې په د مردان په جیل کې د یادې قضیې اوریدنه ممکنه ده او که نه. د مشال خان د پلار اقبال خان وکیل سلیم خان بیا وایي نوموړی د امنیتي دلایلو له وجې غواړي د زوی د کیس اوریدنه دی د صوبې د کمبل خار جیل ته منتقل کړل شي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د مشال خان د پلار د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته د اوریدنې په اړه ویلي چې وړاندې دا راپور په عدالت کې جمع دی چې پېښور جیل د دې مقدمې د اوریدنې لپاره سم نه دی. اوس د مردان خبره کیږي نو هغه له وړاندې ځای نه لري او نه د مشال خان پلار د مردان جیل کې د دې مقدمې اوریدنه غواړي.
کورټ بیا یو ډایرکشن ورک ډیسټریکټ جج مردان دا چې ته مردان جیل وګوره چې دا سوټیبل دی د ټرایل لپاره کنا. پېښور جیل چې دی نو دا د ټرایل لپاره سوټیبل نه دی. دا رپورټ آلریډي سبمټ پروینشل گورنمنٹ. نو اس مردان جیل کے دن مردان جیل خود عمر کنجسٹڈ ذائقے کے نیچے آگا بم سوٹیبل نہیں او بل دائے ام کلی نیچے ایڈوکیٹ جنرل پیدا ہوئے چھ ہری پور جیل بسنگ گئی آگے بتائیے چھ ہری پور جیل بالکل سوٹیبل دے منگ آلریڈی مختم رپورٹ اور کلے چھ ہری پور جیل سوٹیبل دے دے پارا.
د سلیم خان په وینا دی مطمئن دی چې د مقدمه اوریدنه په هری پور جیل کې کیږي ځکه چې د اقبال خان له وړاندې دا دریض دی چې په دې مقدمه کې شامل د زیاتره ملزمانو تعلق د مردان سیمې سره دی. څوک چې ډیر با اثر هم دی نو دوی هلته د امنیت خطرې محسوسوي ځکه نو هغه او کورنۍ دې ته نه دي تیار چې مردان ته د مقدمه اوریدنې لپاره راشي. کچرې پېښور های کورټ د مردان جیل په اړه فیصله ورکړي نو دوی به بیا په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. سلیم خان وایي چې د مشال خان پلار ویلي کچرې د زوی د وژنې په مقدمه کې ورته انصاف میلاو نه شو نو هغه به سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په احتجاج کینی.
هغه یو کدا چې کیږي نو زما د لپاره یو غریب سړی زما د لپاره بل لار نشته چې په دې ملک ادارې ماته انصاف نه راکړي چې زه ټیکس او کوم په دې ملک کې او دا د دې خبرې پابند دي د ادارې کاغذ لیدا او کاغذ انتظامیه چې ماته انصاف راکړي او کنه راکړي نو زما د لپاره بیا بل لار نشته. زما بیا سره د خپلو بچو دم او د اسلام آباد کې چې د اقوام متحده کم لوی دفتر دی هغه مخې ته به زه کینم او زه بیا ټول دنیا ته او د پاکستان ټولو انسان دوست ولس ته به زه اپیل کوم.
په پېښور های کورټ کې د نهې په ورځ د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت د خیبر پښتونخوا د ایډوکیټ جنرل نه هم غوښتلی چې د هری پور جیل په اړه ورته راپور ورکړي. پر دې موقع ایډوکیټ جنرل ویلي چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې له مردانه دا اوریدنه بلې کومې ضلع ته ولېږل شي. چې چېرته هم د دې کیس اوریدنه کیږي نو صوبایي حکومت یې د امنیت پوره ذمهواري اخلي. د ذکر ده چې روان کال د اپریل پر 14 په عبدالولي خان پوهنتون مردان کې د بلوګر زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ هم نوټس اخیستی و چې وروسته یې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې ویلي چې د مشال خان په اړه د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي. سلیم خان په سپریم کورټ کې د مقدمې په اړه وایي چې اول چیف جسټس چین او بیا عمره لتلی و. اوس د پاناما اسنادو مقدمه روانه ده خو دوی هیله من دي چې د مشال خان د وژنې اوریدنه به هم زر په سپریم کورټ کې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی اوریدونکو د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی زورو.
د د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون وای دی بعد وزیر اعظم نو شریف کورنۍ په اړه د تحقیقاتو ګډې ډلې له خوا وړاندې شوی رپورټ په سپریم کورټ کې چیلنج کی. د وزیر اعظم د کورنۍ پر غړو تور دی چې له ټکسونو څخه د بچ کېدو لپاره یې پیسې په بهر کې ایښي دي. هغوی دا ردوي خو ځینې اپوزیشن ډلو غوښتنه کړې چې وزیر اعظم باید استعفا ورکړي. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان ویلی چې که انصاف ورته ونه رسي نو ملګري ملتونو ته به شکایت وکړي. مشال خان خپلو پوهنتونوالو مذهب ته د سپکاوي په تور د 13 اپریل په 15 تاریخ وواژه خو پولیس وایي دا الزامونه بې ځایه دي او تر 500 ډېر تورن کسان یې نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم او معلوماتي ټکنالوژي وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو امتحانونو کې زیاتو زده کوونکو د ناکامۍ وروسته یو سلو دریا هغو سکولونو پر ضد قانوني کاروایي شروع کړې چې نتیجې یې خرابې دي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کیس یې عدالت ته لیږلی دی. لویه څارنوالي له تېرو 3 میاشتو راهیسې د جوزجان د پخواني ولي احمد دشتي د هغې دا او په اړه څېړنې کوي چې وایي دوستم او ساتونکو یې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې ځورولی دی. دوستم دا تورونه رد کړي. د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو مشر ویلي چې د مسل کار نیول په دې معنی نه دي چې د یادې ډلې خلاف په عراق کې جګړه ختمه شوې ده. نن د اوکراین یو عدالت د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په غیاب کې د هغه مقدمه تر 3 اګست پورې ځنډولې ده. د نوموړي نوي وکیل د تیاری لپاره وخت غوښته.
اوس د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له محمد عمران اورو.
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان په خپله اداریه کې لیکي چې د پاناما اسنادو پلټنې کوونکي ګډې پلټنیزې ډلې د راپور راتلو وروسته په قانوني ډول چې هر څنګه وي خو وزیر اعظم نواز شریف باید خپل څوکۍ په عارضي ډول پرېږدي ځکه چې دا یو مکمل راپور نه دی او د مسلم لیگ نون لخوا پرې هم تر ډېره حده مهمې نیوکې رامنځته شوي چې حتمي پرېکړه به عدالت کوي. ادارې زیاتوي چې څوکۍ پرېښودل که څه هم جرم منل دي خو د جمهوریت د پیاوړتیا او تحفظ لپاره دا قرباني ضروري ده ځکه چې پاکستان داسې وزیر اعظم نشي زغملی چې په عدالتونو کې پرې درغلی تورونه یا کیسونه وي. پانه لیکي چې د افغان پولیس سره نږدې د بلوچستان چمن سیمې په بوغلا سرک ځانمرګي برید دا ښایي چې اوس هم هغه خلک موجود دي چې د ملک جرلو ته زیان رسوي. د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د رد الفساد په نوم روان د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم فعال کړل شي. اولس هم باید بیدار وسي چې په مشکوکه عناصرو نظر ولري. امنیتي ځواکونه خپلې کاروایې نورې هم منظمه کړي چې داسې نړۍ ته د یو پرامن پاکستان مخ وښایي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په چمن کې ځانمرګي برید دا ښایي چې اوس هم په بلوچستان کې د وسلوالو نیټورک موجود او مضبوط ته سوک چې پر امنیتی ځواکونو د برید دلاري وی راخوري. د پاکستان په کوم سرحدي سیمو کې چې وسلوال موجود دي یا بریدونه کوي هغه لنی می صدر راسي به قانون پر خودل شوی. په قبایلی سیمو کې د انګریز جوړ قانون باندې هم عمل ختم شوی. همداشان د بلوچستان د ایران سره لګیدلې پولې باندې هم توجه نه ورکول کیږي چې له قبل وسلوال او سمګلران په اسانۍ سره زیرازي. ادارې زیاتوي چې د پیړو راسي دلته جوړ قبایلی نظام د بدلولو ضرورت دی. دا سیمې د پاکستان د آئین او ریاستي ادارو د قانون لاندې راوستل شي. همدا یوازینې لار ده کوم په ذریعه چې طرح غری په مستقل بنیادونو لدی ضایع ختمېدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل له سپانې له پاکستان او افغانستان په سیمه کې د وسلوالو پر ضد ګډې همکارۍ لپاره د امریکا د غوښتنو او واشنگټن ټایمز او سپانې بیا د پاکستان او هم امریکا د اړیکو د څرنګوالي په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د پاکستاني او افغان چارواکو په حواله لیکي چې دواړه خواوې په داسې حال کې په خپل شریکه پوله د یاغیانو پر ضد په ګډو عملیاتو راځي شوې دي چې خو امریکا افغانستان ته د اضافي پوځیانو استولو تیاری کوي. دواړه خواوې ژمن دي چې د پخوا په مقابله کې به لا نورې همکاري زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان او افغانستان لخوا دا ډول ګډه همکاري د وخت ضرورت دی ځکه چې د پولې نه افغانستان پلو ته کوم جنگیاري اوړي. په اصل کې هغوی د افغان حکومت پر ضد د طالبانو روانې جګړې لا طاقت ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې همکارۍ په لړ کې ډېرې هڅې پخوا هم کړې دي. خدا تازه پرمختګ پس له هغې رامنځته شو چې تېره اونۍ د امریکایي مخور سینیټر جان مکین په مشرۍ کې د دغه هېواد د پارلماني غړو یو وفد دواړه خواوې په دې همکارۍ رضا کړې. ورسپانه زیاتوي چې افغانستان سره د ګډې همکارۍ د پاکستانی پیشکش په داسې حال کې شوی چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان سره د تګلارو جاج اخیستل کیږي او ګمان کیږي چې نوې تګلارې به د پاکستان په حواله سختې وي. ورسپانه لیکي چې د امریکا او پاکستان تعلقات په اصل کې په افغانستان کې استحکام او امنیت سره تړلې شوې دي او په واشنگټن کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې یاغیتوب ځکه پیاوړی کیږي چې اسلام آباد د خپلو پولو سره نږدې طالب جنگیالو ته پټنځایونه ورکوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورسپانه په خپله یوه لیکنه کې وایي چې امریکا دا مهال په نړیواله کچه هر اړخیزه تعلقات لري. د نړۍ د طاقتور هیواد په توګه دغه تعلقات چا سره ښه دي، چا سره بد دي او چا سره ناوړ دي. ښه تعلقات هغه هیوادونو سره دي چې د امریکا ملګري او اتحادیان دي او د هغو اقدارو قدر کوي چې سه امریکا خوښوي. بد تعلقات هغو هیوادونو سره دي چې د امریکا مخالف دي، ترهګرۍ ته وده ورکوي او امریکا چې کوم اهداف ترلاسه کول غواړي د هغې پر مخ کې خنډان اچوي. او ناوړه هغه هیوادونو سره دي چې د امریکا نه په اربونو ډالر مرستې هم ترلاسه کوي او بلخوا هغه کړۍ پیاوړي کوي چې ترهګري پر مخ بوزي او امریکایان وژني. او د ورسپانې په خبره په دغو ناوړه تعلقاتو کې پاکستان هم راځي. د ورسپانې په خبره امریکا سره د پاکستان دا دوه مخي د تعلقات د څو لسیزونو دوام لري. لکه په اتیایمه لسیزه کې یو خوا په افغانستان کې د روس پر ضد امریکا سره همکاري کوله او بل خوا یې ایټمي وسلې جوړولې او بیا یې د امریکا دښمن هیوادونو لکه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته ورکولې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر داسې ایمیلونه خپاره کړي چې ګواکې له روسي حکومت سره مشکوکې اړیکې لرونکې یوې وکیلې د ته داسې معلومات وړاندیز کړو چې د ولسمشرۍ لپاره په کمپاین کې د ده د پلار مرسته کولی شوی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د امریکا ولسمشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر فاکس نیوز ټلویزیون سره د جولای په 11 منیټه په یو مرکه کې ویلي چې د 2014 کال په جون میاشت کې د روس وکیلی سربیره نورو کسانو سره یې ملاقاتونه کړي ول او د هغه لیدنې ګټې ولسمشر انتخاباتو او د پلار انتخاباتي کمپاین ته نه دي رسیدلې. دوی ویل چې د هغه ملاقات په اړه یې پلار ته هیڅ نو ویلي. ډونلډ ټرمپ جونیئر ویل چې د ملاقات مقصد په انتخاباتو اثر انداز کېدل نو او نه هم د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته زیان رسول وو. ټرمپ جونیئر د روس وکیلی سره د ملاقات دفاع وکړه. وی ویل چې هغه لیدنه کې هیڅ داسې مهمه خبره نه وه چې پلار ته یې کړې وه. دوی زیاته کړه چې د 60 منټو ملاقات د وخت ضیا کول وو. د کانګرس ځینې غړو تور پورې کړی چې روسي وکیل سره ملاقات او د ټرمپ جونیئر ایمیلونه د روس په اړه پلټنو سره تړاو لري. د ډیموکرات ګوند سېنیټر رون وایډن ویلي دي چې د ولسمشر زوی ایمیلونه داسې ښکاري چې بهرني قوتونو د هیواد جمهوریت ته د زیان رسولو هڅه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ د جولای په 11 منټه ټویټر پاڼه لیکلي چې زوی یې ډېر ښه انسان دی او خپل هیواد سره لري. بلخوا د ریپبلیکن ګوند غړي وایي چې دوی د سېنات پلټنو ته انتظار کوي چې د معاملې تل ته ورسیږي. په امریکا کې د تیر کال ولسمشر انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په اړه پلټنې روانې دي او د جونیئر ټرمپ او د روس وکیل سره ملاقات او ایمیلونه د نوي ثبوتونو په توګه شاملې دي. شي په جنوري میاشت کې د امریکا استخباراتو کمیټې په یو راپور کې په ماسکو تور پورې کړی وو چې سایبر حملو او پروپاګاندې له لارې په ولسمشر انتخاباتو کې مداخلت کړې وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی ډان ورسپانې د عراقي ځواکونو لخوا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د هغه هیواد د موسل ښار آزادولو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د عراق حکومت باید د ښار د امنیت ټینګولو لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ڈان رسپانه لیکي د ګل پورس د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اعلان وکړ چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر قبضې لاندې د موصل خارې د درو کلونو پس بیا اخستې دي. رسپانه لیکي خو بیا د موصل تصویرونه د تباهۍ نظاره ورکوي چې ګیر چاپیره د ړنګو شو ودانو ملبې تر سترګو کیږي. په دې پروسه کې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي او په سلګونه بیا په نښتو کې او یا داعش وژلې دي. د موصل خار نوري جماعت هغه ځای دی چې ابوبکر البغدادي پکې د خپل تش په نوم خلافت اعلان کړو. دغه جماعت هم تباه شوی دی. رسپانه لیکي د دې هر څه باوجود د اسلامي دولت وسلواله ډلې دومره صلاحیت اوس هم شته چې ناکراری پیدا کړي. د سیمې پر چارو نظر لرونکي دا فکر کوي چې دغه وسلواله ډله کېدی شي اوس خپل جنگي ګوریلا تکتیکونه زیات کړي. ڈان رسپانه په داسې حالاتو کې دا ضروري بولي چې د بغداد حکومت باید زر تر زره د موصل خار بیا آباد او ادارې جوړې کړي، خو په دې هر څه کې باید ټولنیزې رابطو ته توجه ورکړي. په موصل خار کې سنی مسلمانان په اکثریت کې دي. اولته ځای پر ځای شوي پوځ کې شیا سرتېری دي، بیا د پوځ ملاتړ کوونکي ملیشا ځواک کې هم زیاتره شیاګان دي. رسپانه لیکي حکومت باید دې ته توجه ورکړي چې د بدل اخستو لپاره کومې حملې ونه شي او داسې ګامونه پورته کړي چې ټولنه په هماهنګۍ کې ژوند وکړي. رسپانه دا هم ضروري بولي چې وسلوالو ته بیا په لاس داسې موقع ورنه کړل شي چې د ولس خپل منځي او اختلافاتونه ګټه پورته کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته هیڅ
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
چین خپل پوځي ځواکونه په بحري بیړه کې افریقایي هیواد جبوتی ته روان کړی دي. چین غواړي د کار په ترڅ کې په یو بهرني هیواد کې خپل اولنۍ پوځي اډه جوړ کړي. هند بیا له دغه عمله اندېښنه ښودلې. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی دی ویلي کني مهمه برخه تاسو ته ورو. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وايي چین په ستراتیژیکي توګه مهم هیواد جبوتی کې د پوځي اډې جوړولو چارې یو کال مخکې پیل کړې وي. ول چې ویل همدې اډې څخه به هغه بیړیو ته چې د یمن او سومالیا په سواحلو کې د امن د ټینګښت او بشري مرستو رسولو په هدف ځای پر ځای شوي ضروري شیان او مرستې رسول کیږي. دا په یو بهرني هیواد کې د چین لومړنی پوځي اډه وي، که څه هم دغه هیواد وایي چې یوازې د یوه لوجستیکي مرکز په توګه به کاروي. د چین د دولتي خبري ادارې د نهه ورځې په یو رپورټ کې د دې خبرې پخلی شوې چې د چین یوه بیړۍ د جبوتی پر لور روانه شوې. په رپورټ کې البته دا نه ده روښانه کړل شوې چې د جبوتی د غاډه به کله په رسمي توګه پرانستل شي او کار به پیل کړي. د لیکنې تر مخه هند په یاد افریقایي هیواد کې د چین د پوځي اډې جوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ترڅ کې به ښایي د هند، بنګلادیش، میانمار او سریلانکا امنیت او ګټې له زیان سره مخامخ شي. چین بیا ویلي د دغه اډې په جوړېدو سره به دغه هیواد وکولی شي په افریقا او لویدیځې آسیا کې د امنیت ساتنې او بشري مرستو رسولو چارې په ښه توګه مخته یوسي. په لیکنه کې د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په حواله زیاته شوې د چین د پوځي ځواک د پرمختګ مخه د نړۍ کنټرولول نه، بلکې د چین د امنیت ښه ساتنه ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې پالیسي هغه وخت هیله بخونکې کېدلی شي چې پر پاکستان باندې زیات فشار راوړلو ته پکې پام شوی وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د امریکا پوځي مرستو ته اشاره وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي مثبته ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د جګړې دوام او تشدد د حل لار نه ده او امریکا باید د پاکستان پر وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي. پاکستان بیا وایي د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې همکارۍ ته ژمن دی. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچرې دغه مسلې ته پام ونه سي نو د افغانستان لپاره د امریکا نوې جوړیدونکو پالیسۍ ته زیات خوشبيني نسی کېدای. هغه نجیبه ټینګار وکړ چې حتی امریکا دې په پاکستان پوځي اقدام هم په پام کې ونیسي.
یو موضوع چې ویل کېږي هغه مرستې چې په پوځي په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې دي کولای شي مثبت ګام وبلل شي، خو هغه وخت د امریکا په پالیسي باور کېدای شي چې واقع بینانه وي او له مخې په پاکستان لازم فشارونه وارد شي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان ولسمشر د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل په اړه د واشنگټن د پالیسۍ په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې په تیرو شپېتو کلونو کې په دې کچه د افغانستان د امنیت او د سیمې د سیاست په اړه اساسي بحث نه وسوي. ښاغلي غني وویل په دې اړه پرېکړه چې د هغه په وینا وروستیو پړاوونو ته رسېدلې او مثبتې خواته روانه ده احترام لري. محمد اشرف خانی وویل په عمل کې لیدل سوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 8.2 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او همداشان د افغانستان په جګړه کې په سلو کې دیش تلفات رقم سوي دي. ټاکل سوي د امریکا متحده ایالات په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسۍ اعلان کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان په افغانستان کې د جګړې د دوام پالیسۍ د افغانستان په ګټه نه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل امریکا د ځکه په خپل پالیسۍ کې په پاکستان د فشار تمرکز زیات کړي څو دغه هیواد له جګړې لاس واخلي.
پاکستان باندې فشار راوړل شي چې لکه دغه غزان تور غزول او دې مسلې نه پاکستان لاس په سر شي او دغه د څنګه په افغانستان دولت باندې فشار راشي او هم په پاکستان دواړو باندې شي د ستوري لپاره به دوی تابع ونیسي. خو د سپیکر کېږي چې امریکا په خپل جګړې د پرمخبیولو تابع لري.
د په داس حال کې د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له پاکستان غوښتنه کړې چې دولت په دولت سوله وکړي. ښاغلي غنی ټینګار کړی که له پاکستان سره بنیادی خبرې ونه سي نو دغه هیواد په افغانستان کې له سپین او تور بیرغ سربیره یو بل بیرغ هم زیاتوي. افغان ولسمشر ویلي په دې برخه کې هر اړخیزې هڅې روانې دي او پاکستان دا مهال د نړیوالو تر بنیادی فشار لاندې دی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
د مشال رود اوردونکو رپورټونه وایي د نهه پر ورځ د پنجاب د لاهور ښار په کور کې کار کوونکی 14 کلن ماشوم اختر علي د کور د مالک د مبینه تشدد له وجې مړ شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر د پیښه نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې ورکړی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي په پاکستان کې د کارکوونکو ماشومانو ژوند ځکه خوندي نه دی چې د هغوی د حفاظت لپاره په هغه هیواد کې قانون نشته. د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د اکبري گیټ پولیس ثانې اس ایچ او زاهد شاه اول چې د پیخه فوزیا بیبی نومې خزه په کور کې را مخته شوې ده. سوچ چې د پنجاب اسمبلی یوې خزینه غړي لور ده. دوی چې ملزمه سره د ټوله کورنۍ تښتیدلې او د لټون لپاره چاپی وهلې کیږي.
په اسمبلی کې د خزو په مخصوص چوکې د منتخب شوې غړي لور په کور کې د رور خور کار کولو پوره معلومات د پوسټ مارټم رپورت نه پس راځي. خو د ماشوم په بدن د تشدد نښې د کور مالکانو خپل کور د تالې لګولې دي او هغه وخت لزایا تښتیدلې وو.
اس ایچ او زاهد شاه په وینا د اختر علي خور اتیا پولیسو ته ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې په ورور د فوزیا بیبي لخوا د اوسپنې پر اړه تشدد شوی وو. پولیسو په وینا چې د اختر علي پلار محمد اسلم ته د نهي په ورځ د زوی د طبیعت د خرابېدو اطلاع ورکړې شوې وه. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په تیرو څلورو کالو کې په خاص توګه لاهور، اسلام آباد او پېښور په کورونو کې کارکوونکي ماشومانو باندې د تشدد پیخیرا مخته کېدونه پس د ماشومانو د تحفظ مبارزه کوونکو په کار کوونکو ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره د قانون سازي غوښتنې وخت په وخت کړي خو تر اوسه نه په کامی کچ او نه د سبو په کچ د اړخته پام ورکړی شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو مبارز امتیاز احمد اول چې په کورونو کې کار کوونکو د ماشومان د 14 غنټې کار کوي د څه چې ورته 100 روپۍ ورکړي کیږي.
ګورې جی او ما خبره چې اکثر خلک چې قانون جوړ شینو دا سره مسله نه حل کیږي. بالکل دا خبره سره زه اگری کوم خو خبر ده چې موږ سره یو قانون موجود وي نو موږ په هغه بیس باندې چا سره خبره کوو. اوس مثال په تور ته ما گاونډي کرا معشوم موجود یا تاسو گاونڈی کرا معشوم کار کئی تاس خبر ہے چاغ باندھ ظلم کی گی ادایو داس شیر چند نہ دے پکا کزا غل لاڑم شم نو اغه ما ته وی ته کم بیس باندې مال راغلی است ست تاسو سا حق دی نو که یو قانون موجود وي نو تاسو یا زه یا هر څوک به یو بیس باندې خبره کو چې دا دی غیر قانوني کار دی دا موجود دی دا قانون او دا قانون دا وای
کله چې مشال ریډیو د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ بیورو مشر سبا صادق سره په کورونو کې کارکونکو د ماشومانو تحفظ او قانون په اړه رابطه وکړه. نو نوموړی
او بل چایلډ پروټیکشن بیورو کی طرف
د ماشومانو د تحفظ بیورو لخوا د اختر علی کورنۍ ته مونږه د پوره مرستې د ورکولو باور ورکړی دی. دا ډیره د افسوس وړ پیښه ده. د پیښې په اړه قانوني کاروایی به نه یوازې حکومت کوي بلکې مونږ به هم د قانوني ادارو سره مرسته کوو. د ماشومانو د تحفظ مختلفې مسلې دي. د څه لپاره به چې مونږه سخت قانون سازی کو
د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ بیورو په وینا چې په دې ورستو کې ورته زیات کیسونه د هغه ماشومانو راغلي دي کم چې اثر رسوخ لرونکي کورونو کې کار کوي. کال 2014 کې هم د لاهور په کورونو کې کارکونکو دوه ماشومان د کور د مالکانو د تشدد له وجې مړه شوي وو.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د فاټا از د کونکو سازمان د روانه جولای میاشتې پر 19مه د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې ده. د سازمان مشران وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. تر دې وړاندې فاټا سیاسي اتحاد هم څو ځلې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټا کې اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړه او یادې کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي. نو حکومت ولې د دغه کمیټې په راپور عمل درآمد نه کوي؟ د نوموړي وینا وه چې خپل احتجاج به تر هغه وخت جاري ساتي تر څو چې حکومت یې غوښتنې ونه مني.
فاټا کې بلدیاتی الیکشن دی وشي، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سٹینشن دی فاټا توکړل شي. نو دا زموږ ڈیمانڈ کې شامل دي. موږ بیا پرون گورنر صاحب پدې کې وغوښتلو. موږ ته ویل چې تاسو دا پروټیسټ ختم کړئ. زه کوشش کوم چې فارم به ان شاء الله وایتي. نو موږ دا غي پروټیسټ خصمیدلو نه انکار وکړو.
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه او کمیټه په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج ایکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې شوی وفاقي کابینه منظوري هم ورکړې وه. د آل فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر زرنور افریدی وایي چې اتحادیه د زده کوونکو مرسته کوي او ضرور به په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي.
فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم په 19 تاریخ باندې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي نو پاغه بمونگ بھرپور ایسا خلو کا دا زوانان کئی کا سپین گیری کئی کا سیاسی ڈرے کئی کا نور تنظیمون ای کئی نمونگ بپو دے کے برابر ایسا خلو او دا خو زمونگ خپل آواز دے دا با تراخیر پور سار تر سو.
خود خیبر ایجنسی نمنتخب پارلیمانی استاز ناصر خان افریدی وائی چی فاٹا اصلاحاتو بل باندے دا قامی اسمبلی دا سفران پا قائمہ کے میٹائی کے غور روان دے نو دا فاٹا از دا کون کل پکار دی چی احتجاجی مظاہرے نہ دے ڈاڈا وکڑی.
فاٹا کم اصلاحاتی دا غیر بل دے اسمبلی نه پاس شوې لري. سټینډینګ کمیټې له تلې سټینډینګ کمیټې کې ډېر غور دی. فاټا سټوډنټ چې کومه حواله باندې احتجاج کوي نو چې یو شی روان دی په پروسس کې دی نو زه به دا ویم چې دا شی په کار دي چې دا په صحیح طریقه باندې پرېږدي چې دا وشي ځکه چې دا احتجاج ضرورت خو ته پکې نه فیل کوم.
د یادونې ده چې د روان کال مې په 15مه نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمي بل قامي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پرې جمعیت علمای اسلام فیډ علي خپل اندېښنې خودلی او له هغه وروسته په ګډه سره فیصله وکړه شو چې په دغه بیل باندې سفران په قائمه کمیټه کې د بحث وروسته یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا په شوکدر کې د ماربلو کارخانو په شمول د ډیر شکلو بجلی بند کړل شوی چې لوجه د ځای اوسیدونکو په وینا دوی ته ژوند کول ګران شوی دی. هم د بجلی د غنښتون لکبل ویل کیږي چې د ماربلو کارخانو شاوخوا 2000 مزدوران بیروزګار شوی دی. په سیمه کې د وابډا چارواکي بیا ډاډ خي چې بجلی به زر بحال کی. شانواز ترکزه حال راکوي.
دا چې د بجلی بندخ کې یو خواته په کاروباریانو اغیز کړي نو بل خو عمومي ولس هم د ډیر تکلیف سره مخ کړي. شاهد خان د سرو کلی وسیدن کړي او د رشکای فیډر بجلی ورته لګیدلی.
سبزی نشوي خودلې تیارې ترکارې چې کم دي نو هر وخت په خو غ نشوي خودلې سپور کولې نشو خو د فریج کار نشته دا نه کیږي. موږ ته زیات مشکلات د اوبو دي او بیا د لری لری نه راوړو چا کرک د غي دا ان پمپ خو خدا او هر کور کې خو ان پمپ نه کنه.
بل خو د کانو یو کارخانه کې کارکونکي رحمان الله وای چې په سیمه کې لږ زیات ترسلو پورې د کانو کارخانه دي. ولې ځینې کارخانه د واورې جوړولو هم دي او دی وای چې د 2000 زیات مزدوران هم تر د بجلی د بیا په ځای کېدو پورې بې مزدوري شو.
مدا مزدوران چټی کړل او کور ته لاړل. پېښ دي د خو پته ولګېدل کنه د بجلی درې ورځې نشته نو درې ورځې مزدوران به اوس په کور ناستي. نه نه تنخواه نشته او کم کس نیم چې پاتې په هغوی سپایي مپایي وکړي هغوی دیړي او کم چې لاړل هغوی مزدوري نشته. نو دا په دې کارخانو کې کار کوي. پیش هو بجلی لاړه شي بس د ټولو بیا چوټي راشي دیړي نه بس هغوی وزګاري پیش بس.
سمیع الله محمد هم د ماربلو کار کوي او دی وای چې هغه پرون په پنجاب کې په بیوپاریانو ماربل خرڅ کړي ولی پرون بجلی تللی دي او کاڼي تختې کولې په ځای پاتې شو.
نن راته دا تکلیف و چې مطلب ما پرون نډرونه اغستې دي کم یاد ورځ دوه درې مخکې د هغې پالش او د ګولو او د دې تیارولو هغې پروسیسنګ چې کم دی هغه بند شو. نو مطلب دار زمنګ الریډی مخکې کوم کسان دي کسٹمرز دي غوي وي چې دا ډرونه کینسل کړي. اوس بر دې لپاره موږ دا متبادل کار کوو چې کوم ځای کې بجلی لکه مطلب رشکا کې مردان کې یا پیر بالا کې هلته به موږ د خپل ماربلوړو هلته به تیارو او خلکو ته به په ټایم خپل سیز ورکو.
بل خو ته شو قدر د بجلی د ګریټ انچارج مقبول خان وای چې د امباډیر رشکای پیرخله سنتي زون صوبان غړ مټه مغول خیل او بالول خیل فیډر سوزیدلی او دی وای چې لک تر لګه په بیا بحاله کې به درې ورځې لګي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
د مشال پلوم.
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
د روانې خبرونې د پښې بي دي اوریدونکو د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون وای دوی با د وزیر اعظم نور شریف کورنۍ په اړه د ځایقاتو ګډې ډلې له خوا وړاندې شوی رپورټ په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د وزیر اعظم د کورنۍ پر غړو تور دی چې له ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره یې پیسې په بهر کې ایښې وي. هغوی د ردی خو ځینو اپوزیشن ډلو غوښتنه کړې چې وزیر اعظم نور شریف باید استعفا ورکړي. د خبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان اطلاق ویلی چې که انصاف ورته ونه رسي نو ملګرو به د چونو تباه شکایت وکړي. د دې کورنۍ وکیل سلیم خان نن مشال ډډې ته ویل تمه ده چې د مشال خان وژنې مقدمه په هریپور جیل کې واورېدل شي. مشال خان خپلو پوهنتونوالو مذهب ته د سپکاوي په تور د 13 اپریل په 13 تاریخ وژلی او خو پولیسو ویلي دا الزامونه بې ځایه دي او تر 500 ډېر تورن کسان یې نیولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم او د معلوماتي ټکنالوژي وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته وویل د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو امتحانونو کې زیاتو زده کوونکو د ناکامۍ وروسته د 133 هغو سکولونو پر ضد قانوني کاروایي پیل کړې چې نتیجې یې خرابې دي. د افغانستان خزانې وزارت له نړیوال بانک سره نن د 402.3 میلیون ډالر په ارزښت د نوو وړیا مرستو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وین جمشید رسولی نن مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کیس یې عدالت ته لیږلی. لوی څارنوالي له تېرو څو میاشتو راهیسې د جوزجان د پخواني والي احمد یشچی د هغې ادعاو په اړه څېړنې کوي چې وایي دوستم ساتونکو شکنجه کړی وو او په جنسي توګه یې ځورولی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. نن د اوکران یو عدالت د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په غیاب کې دغه مقدمه تر 3 اگست پورې ځنډولې ده. د نوموړي وکیل د نورو وخت غوښتنه کړې او روس وایي یو پوځي سلاکار یې په شام کې وژل شوی دی. د وزارت ویلي د دغه کس د وژل کېدو سره په شام کې د روسي پوځ وژل شوو پوځونو شمېر 2 ته رسېدلی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. زه هارون بادشاه، بشیر ګواخ او زموږ تخنیکي همکار اسحاق کبیر له تاسو اجازه غواړو. د